د شپې نه بجې شوې زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورې. قدر منوریدونکو د خبرونې ته ښه راغلاست. دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلېږي. په سعودي عربستان کې د حج مراسم د لږ تر لږه 10,000 افغانانو په ګډون پیل شوي دي. د کرونا د وبا پر مهال دا مراسم په تیرو څو کلونو کې ډیر پیکه و، خو سږ کال یو ځل بیا د نړۍ له 160 هیوادونو څخه له 2 میلیونه زیات خلک د اسلام د 5مې بنا د ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. حاجیان نن په مینا کې و او په پام کې ده چې سبا به عرفات ته روانېږي. په 2015 کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه کې له 2300 زیات حاجیان مړه شول. ترکی رسنیو له دې هیواده د 230 تنه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو خبر ورکړی. په خبر کې راغلی دی چې دا افغان وګړي د ترکیې له بیلابیلو ښارونو څخه ایستل شوي. د چارواکو په وینا د هغه کسان دي چې یا په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي او یا یې د استوګنې اسناد نه درلودل. له بلې خوا د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې وایي د سږني کال له پسرلي راهیسې شاوخوا 9,000 افغانان چې هلته یې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل افغانستان ته شړل شوي دي. د کونړ د پیش درې په ځنګله کې بل شوی اور مړ شوی، خو چارواکي وایي د نورستان د کامدیش ولسوالۍ په ځنګله کې لا هم اور بل دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمي وایي چې د اور 190 جریبه ځنګلونه له منځه وړي دي. رحیمي وایي چې د اور د وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطې او رضاکاره ټیمونه هلته رسیدلي دي. دا اورونه د شنبه په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تیر کال هم په همدې میاشت کې د نورستان او خوست ولایت په ځنګلونو کې اور لګیدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یوړل. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشیا ډلې مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د مسکو پر لور د ده د ځواکونو د مارش هدف د روسیې د حکومت پر زول نه، بلکې د خپلې کمپنۍ خوندي کول و. دا لومړی ځل دی چې پریګوژین د مسکو په نږدې 200 کیلومتری واټن کې د خپل مارش له پریښودو وروسته په یو غږیز پیغام کې خبرې کوي. پریګوژین په دې 10 دقیقې پیغام کې وایي چې خپل مارش د بې عدالتۍ په خاطر پیل کړ. د نوموړي اشاره هغې ادعا ته وه چې ګنې د روسیې پوځ د ده پر ځواکونو برید کړی. د واګنر ملیشو مشر دا نه دي ویلي چې اوسمهال په کوم ځای کې دی او د راتلونکي لپاره څه پلان لري. او د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي چې د سویډن او ترکیې جګپوړي چارواکي به د ناتو له راروانې سرمشریزې مخکې په ناتو کې د سویډن د احتمالي غړیتوب په اړه په بروکسل کې خبرې وکړي. د ناتو سرمشریزه په راروانه میلادي میاشت کې د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې جوړیږي. ښاغلی ستولتنبرګ نن په ویلینوس کې خبریالانو ته وویل چې په دې غونډه کې به د ترکیې او سویډن د بهرنیو چارو وزیران، د ملي امنیت سلاکاران او د استخباراتي ادارو مشران برخه ولري. د نوموړي په وینا د دې خبرو هدف په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د بشپړولو په هدف په خبرو کې پرمختګ دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورې چې د مخدره موادو په اړه د ملګرو ملتونو تازه راپور تر ډیره په افغانستان کې د مخدره موادو پر احتیاط تمرکز کړی. د خبره په یو مرکه کې شاربو
فکر کوم و شرایط د احتیاط نو پیښ تر ډیر مناسب دي نسبت په خوانو وختونو ته، ځکه فقر دی او لوږه ده، بیکاری ده.
په بلخ کې د خځو یوې ډلې نن د طالبانو په واکمنۍ کې د خپلو حقونو د غوښتنې په پلوي اعتراض وکړ.
موږ له سرپرست حکومت څخه هیله لرو چې د خلکو د اساسي حقونو په ورکولو او د اوسنیو محدودیتونو په ختمولو سره ښځو ته د زده کړو او کار زمینې برابرې کړي.
د یو شمیر کورنیو له شکایتونو مخبره وو چې وایي طالبان دوی د خپلو بندیوانو عزیزانو لیدو ته نه پرېږدي. نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې په 15 دقیقې اونیز بس کې د طالبانو له لوري د قصاص او نورو شرعي احکامو پر تطبیق بحث کوو.
لازم ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي. دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساسو شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي.
نږدې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد صفای کوي ورزو لمړی موضوع راخلو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې دفتر یو ان او ډی سی وای په افغانستان کې د مخدره موادو د کارونې پرتله بل هیڅ خطر هم را ګواښون کین نه دی د ادارې په یو خبر کړي راپور کې ویل دي چې افغانستان په نړۍ کې د هیروینو او شیشې تر ټولو لوی تولیدونکي هیواد دی چې خپل په دې هیواد کې هم 3.5 میلیونه انسانان پرې روږدي دي لبلې خو د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې د ادارې رئیس وای هغه کسان چې له مخدره موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخابخ دي
د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر په خپل نوی راپور کې د افغانستان لپاره تر ټولو لوی ګواخ نشېتو کې بللې د ادارې پرون خپل راپور کې لیکلي د افغانستان د پلازمېنې کابل لګنی ګونی ډک واټونو کې ډیر خطرونه شته خود نشېتو کو پرتلا چې ټول خار او هوا دی وران کړي بل هیڅ خطر دومره ګواخون کې نه دی د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر ویلي په 2022 کال کې په افغانستان کې د نړۍ اتیا سلنه تاریخ تولید شوې دي او تر څنګ دا هیواد په سیمه کې د خېخي په تور ټولو ستر تولیدونکو بدل شوې ده د طالبانو حکومت د دې راپور اړوند دوی د خبرګون پاړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړ خو همدا پرون یې مشر مولا حبت الله په خپل اختر پیغام کې دا وکړه چې په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنی ولده له بلې خوا د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر په خپل راپور کې په افغانستان کې په نشئی توکو دروغ د درملنې مرکزونو بد وضعیت ته هم اشاره کړې او د بیلګې په توګه یې په کابل کې په نشئی توکو دروغ د درملنې مرکز یاد کړی چې له بدو شرایطو سره مخ دي د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې دفتر له قوله په دې مرکز کې خواړه کم دي درمل ختم دي او ډیر کمزوري روزل شوی روغتیا پالان په کې پاتې دي چې په کم معاشونو کار کوي پر راپور کې زیاته شوی دا وضعیت بیا د دې لامل شوی هغه ناروغان چې مخ په خکې دوري له بدن یې د نشئی توکو د زهر وستلو پروسه لستونزو سره مخ شي حادثه موکړه چې په دې اړه د طالبانو حکومت د امی روغتیا وزارت د وای نظر هم واخلو خو شرافت زمان په دې اړه زموږ پوښتنه جواب نه کړ دا په تاسو حال کې چې د ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې رئیس غادا هم د نشئی توکو سره د مبارزې او دروغ د کسانو د درملنې په بهیر نیوکه کړي نو موري په خپل پیغام کې چنند ملګرو ملتونو سازمان د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې خبر کړي ویلي هغه کسان چې له نشئی موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای د تبعیض او پیغور سره مخ دي
According to UNODC's ورسته شمیرې خای چې په نړۍ 289 میلیونه کسان په نشئی موادو روغت دي له نشئی موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت موږ د نشئی موادو پر وړاندې د 10 اقداماتو غوښتنه کوو چې انساني چلند ته پکې پام شوی وي هغه کسان چې له نشئی موادو زیانمن دي د درملنې پر ځای له تبعیض او پیغور سره مخ دي په نشئی موادو روغت دي کسان د دې پر ځای چې د تداوی مرکزونو ته یو ورل شي د نشئی موادو د استعمال لامل زندانونو ته چول کیږي بسګرانو ته د دې پر ځای چې د کوکنارو بدیل ورکړل شي هغه د دې کښت لامل مجازات کیږي
خدا سي محل چې د طالبانو حکومت د کوکنارو په کښت بندیز لګولې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د مبارزې اداره وایي په افغانستان کې وضعیت داسې دی چې د کوکنارو په کښت بندیز لامل دا خورا ممکنه ده چې قاچاقړون کې هڅه وکړي چې د خېخې د تولید د زیاتولو لپاره له دې بازار څخه کار واخلي که څامله طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت مخنیوي خپل لوی لاستراوړنه بولي خو نږدې هر ورځ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د کوکنارو د کښت منځوړو راپور نه ورکوي هغه څه چې خي څه کال هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت شوی دی
مخکې دا ونه وشو چې ملګری ملتونه سکل له نشئی موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې شعار یادوي چې د معتدینو پر وړاندې له شرم او تبعیض یا له پیغور او تبعیض څخه خلاص واخلي د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی دی چې د نړۍ له میلیونونو معتدینو څخه ډیره یې له شرم او تبعیضي چلند سره مخامخ دي په دې اړه نور په دې راپور کې
پاغه مجلس کې پزمکانه نه وځي نو هغه خور سره خوري کې
شل کله کېږي چې طاهر د نشئی مواد موتاد دی د پخوا په ایران کې ټوکران خرڅول کله چې افغانستان ته راستون شو ګټلې پیسې پر نشئی مواد ولګولې او د تشلاس پات شو چې په دې ډول د خپل کورنۍ د اوګو بار شو. طاهر وایي چې د احتیاط لامل لومړی په ټولنه کې اعتبار بایلوت او وروسته د کورنۍ غړي په خپلوي شرمېدل. یوازې شرم نه بلکې د په وړاندې د خلکو چلند هم بدلون موند او وس خلک ناوړه چلند ورسره کوي.
په کور کلی کې مثلا مخکې چې وو که یو مړی به وشو مثلا نو اول خو به تلو قبر کلو ته که به هغه ته نه وه نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو. که جنازه نه وه نو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو. ولې د نیشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده. دغه نشه یي سړی خپله ګوشهګیري
د سرطان د میاشتې 15 له نشه یي موادو سره د مبارزې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دا ورځ هر کال په نړۍ کې د نشه یي موادو د زیانونو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره یادیږي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو جرمونو سره د مبارزې نړیواله اداره سږ کال دا ورځ په داسې شعار یادوي چې د معتاد پر وړاندې له شرم او تبعیض څخه لاس واخلئ. د یو این او ډی سي ادارې څېړنې ښیي چې په نړۍ کې د میلیونونو معتادینو څخه ډیری له تبعیضي چلند سره مخ دي. دا اداره وایي چې په نړۍ کې ډیری معتادین په بدو نومونو سره یادیږي او دا کار د دې سبب شوی چې معتادین د شرم احساس وکړي او په خپل خوخه درملنې ته حاضر نه شي. په کابل کې د معتادینو د درملنې متخصص ارواپو تمیم سنجانی وایي چې په افغانستان کې خلک اوس هم د اعتیاد او معتادینو سره د مناسب چلند په اړه کافي معلومات نه لري.
بیماری اعتیاد به مو
زموږ په ټولنه کې د اعتیاد ناروغي په اړه خلکو ته پوهاوی نه دی ورکول شوی. که یو معتاد ووینو باید له هغه سره همکاري وکړو، یو د بل زغمل او روحیه ولرو، هغه درملنې ته وهڅوو او د ناروغ په سترګو ورته وګورو، نه دا چې په سپک سترګو ورته وګورو او یا یو ډبو
نو لات کوب کړي.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې تازه راپور ښیي چې د نړۍ له هرو دریو معتادینو څخه یوه ښځه ده او له هرو 5 داخل بستر معتادینو څخه یوازې یو بستر ښځو ته ځانګړی شوی دی. په کابل کې د ښځینه معتادینو د درملنې 150 بستریز مرکز مشره ډاکټر خایسته حکیم وایي چې په افغانستان کې له ښځینه معتادینو سره ډیری تبعیضي چلند کیږي او د روغتیایي خدماتو اسانتیاوې هم چندان نه لري.
اکثریت فامیلو انکار میکنن.
ډیرې کورنۍ په خپل کور کې د موتاد په تیرا بیا خزینه موتاد موجودیت نه مني. خای نارینه موتاد درملنې لپاره روغتیاي مرکز ته بوزي او درملنې وکړي، خو په خزینه موتادینو شرمېږي. هغه په کور کې ساتي او روغتیاي مرکز ته نه بي، چې دا کار په خپل سټیګما او موتاد په سپک سترګه قتل دي.
موږ غوښتل چې د احتیاط په برخه کې د عامه پوهاوي د پروګرامونو معتادینو د روغتیایي خدماتو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو د عامې روغتیا وزارت بیان شرافت زمان زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د معتادینو د درملنې 50% روغتیایي مرکزونه د مالي امکاناتو د نشتوالي له امله وتړل شول او دا مهال د معتادینو د درملنې لږ مرکزونه داخله بستر خدمات لري.
پر راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو په کلنی راپور کې ساکل ډیر تمرکز په افغانستان کې د مخدره موادو پر احتیاط شوی. راپور زیاتوي چې د افغانستان په ګڼو خارونو کې لا هم د هغو معتادانو ټولي لیدل کیږي چې نشه یي موادو ته د اسانه او ارزانه لاسرسي له کبله په بد حالت کې شپې ورځې تیروي. په دې اړه مې د معتادانو د درملنې د چارو له متخصص ډاکټر فرید بزګر سره چې کلونه کلونه په افغانستان کې په دې برخه کې کار کړی خبرې کړې دي او په سر کې مترو پختل چې ولې د ملګرو ملتونو په سګنی راپور کې ډیر تمرکز پر احتیاط او معتادانو دی.
فکر کوم و شرایط د احتیاط نو پیښته ډیر مناسب دي نسبت په خوانو وختونو ته، ځکه فقر دی او لوږه ده، بیکاری ده، روحي تشویشونه دي په ځوانانو کې. دا ټول زمينه مسایدې د احتیاط نو پیښته. نو زما په نظر باندې کېدای شي همدې علت چې ملګرو ملتونو د یو اړخ نه بل اړخ باندې ډیر تمرکز کړی دی، همدغه د افغانستان فعلي شرایط دي.
مننه ډاکټر صاحب. په داسې حال کې چې ډیرای نړیوالو مرستندویو ټولنو خپل فعالیتونه په افغانستان کې یای بند کړی یای کم کړی دي، د معتادانو د درملنې لپاره اوس په افغانستان کې دننه امکانات څنګه او څومره دي؟
امکانات د پخوانه ډیر محدود شوی دي. یو ولاته مغه مالی مرستې به چې اکثره افغان مراکز چې یو د متادینو د تداوی مراکز په بیرونی تمیلونکو باندې تکیه وو، هغه مرستې کمې شوې دي. دا مرستې مستقیما د خدمات پرځای باندې تاثیر کوي، ځکه متاد ته هماغه شانتي خدمات چې ضرور دي نشي رایه کېدلی، او په ضمن کې مسلکي کسان ټریننګ ته ضرورت لري چې هغه ټریننګونه دي هغه هم متاثر شوي دي. نو د همدې وجې هغه خدمات چې پخوا ارزه کېدل اوس نشته دي، او د تمیلونکو د مالی کمښت له وجې ډېر مراکز فعالیت نه کوي. هغه مراکز چې پخوا فکر کوم 200 شاوخوا کې وو، اوس ډېر کم شوي دي، 50% ته فکر کوم راکته شي.
ډاکټر صاحب، بازګر تاسو کلونه کلونه په افغانستان کې کار کړی، په خپل مو معتادو مریضانو سره یو ځای کار کړی، او د هغو د ذهني رغونې په برخه کې مو هم زیات فعالیت کړی. هلته اوس د مسلکي کادرونو مسله څه ډول ده په افغانستان کې، مخصوصا په دغه خاصه برخه کې، یعنی د معتادانو د درملنې په برخه کې؟
لکه مرګ باید ویم چې ډیر زیات روزل شوي مسلکي کسان چې د احتیاط برخه کې کار کوي هیواد پریږدي، ځکه د اقتصادي شرایطو د اولادونو د ښوونځي او ستونزه پانتون ستونزه د ټول په ګډه سره نور مسلکیانو په څنګ کې د متاد احتیاط په ساحه کې مسلکیانو مجبور کړي دي چې نور هیوادونو ته مخه کې د غیر مسلکي ژوند تیری، یعنی هغه د تجربو نه، د هغه د علم نه پوه نه چې باید استفاده وشي. البته مرغه اوس هغه ډېر بد حالت کې.
مننه ډاکټر صاحب. وروستۍ پوښتنه دا ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په نږدې دو کلونو کې زرګونه روږدي کسان راټول کړي دي. د طالبانو دا طریقه څومره له علمي پلوه له هغو طریقو سره چې تاسو کار پکې کوئ او تجربه پکې لرئ، له هغه پلوه څومره سمه ده؟
د احتیاط درملنه ډېر مسلکي او علمي لار ده، چې هغه مخکې د بستر دو مخکې د هغوی سره د متاد او د هغوی د کورنۍ سره کار دی. متاد په خپل خوخه تداوی بستر کې درملنې ته راضي کولو درملنې ډېره مهمه پروسه ده، تر څو چې متاد او د هغوی کورنۍ په ځانګړي ډول خپل متاد دې ته نه حاضر شوی چې درملنه یې وشي، نو ټول هڅه هغه چې په شکل باندې هغه بې فائدې ده، ځکه متاد په مجبورن بې د خوښۍ راضي په مرکز کې میاشت نیمه شرط مرچی هغه د احتیاط دوره تیری یو بیرته مغه ماحول مغه چاپیریال ته چې دا ورته نه دی آماده زی، او دغه د دې په ځای چې ګټه وکړي ما اضافي مصارف دي، او د هم د وخت هم د مالي مصارف چې دی باندې کېږي، هغه اکثر پیښو کې دا نتیجه نه ورکوي. نو که چېرته په زور باندې متادین د سړک نه راغون شي او په یو مرکز کې واچول شي، اول خو په دغه شمېر متادینو ته خدمات چې ضرور دغه نه ورسیږي. دویمه خبره دا چې دوی متادین نه دي حاضر، هغه یو وخت هم تیر کې بیرته چیزی چې صادق نه نو کېدل شي بیرته احتیاط مخه کوي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه د معتادانو د درملنې د چارو متخصص ډاکټر فرید بزګر و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اورېدل شي،
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو لاندو چپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي راديو شپه ورځ له تاسو سره.
په بلخ کې یو شمیر خزو په یو اعتراضي غونډه کې له طالبانو غوښتنه وکړه چې د خزو پر زده کړو او کار لګول شوی محدودیتونه لري کړی. د خزو چې شمیر له شلو اوخت د غوښتنه نن د لوی اختر در رسیدو په درشل کې د زده کړو او کار اختر مبارکي ورکړي د شعارونو په ورکولو سره یاد کړه.
دا په بلخ کې د وی معترض میرمنې غږ دی چې د لوی اختر در رسیدو په درشل کې د طالبانو له حکومت څخه د کار او زده کړو د حقونو غوښتنه کوي. د دې اعتراض هغه ویډیو چې له ازادي راډیو سره شریکه شوې خي چې درشل ډېرې خزي په یو حویلۍ کې راټولې شوې دي. په دې ویډیو کې چې د زینو میرمنو چادري هم پر سر دي، د زده کړو او کار اخترای ورکړي شعارونه ورکوي. د دې ناسې په پای کې یو څلور ماده پریکړه لیک هم صادرېږي چې د یوې ګډونوالې لخوا لوستل کېږي.
ما از حکومت سره سرپرست انتظار داریم.
موږ له سرپرست حکومت څخه هیله لرو چې د خلکو د اساسي حقونو په ورکولو او د اوسنیو محدودیتونو په ختمولو سره ښځو ته د زده کړو او کار زمینې برابرې کړي او د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې د ښځو ته مناسب کاري او درسي چاپېریال رامنځته کړي.
د
فرحې په نوم د دې اعتراضي ناستې یوې ګډونوالې د خپلو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د زده کړو اخترای راکړي موږ له دې ډېر له خپلو اساسي حقونو یعنې زده کړو او کار څخه مه محرومو. زه په پوره باور وایم چې دا د ټولو افغان میرمنو غوښتنه ده.
د معترضو میرمنو په خپل پریکړلیک له ملګرو ملتونو څخه ناخوښي ښودلې چې د دوی په وینا د افغانستان ناوړه بشري وضعیت ته یې لازمه پاملرنه نه ده کړې. خو له دې سره یې هم د ملګرو ملتونو له مرسته رسوونکو ادارو غوښتي چې د بشري مرستو په ویشلو کې د بېوزلو په ځانګړې توګه کونډو ښځو معلولانو او هغو کسانو ته چې په تېرو دوو کلونو کې یې دندې له لاسه ورکړې ډېر پام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په اړه د څو غونډو په جوړولو سربیره دوه ځلې خپل لوړپوړي پلاوي هم دغه هېواد ته له طالبانو سره خبرو ته لیږلي، خو طالبانو په خپلو کړنو کې کوم بدلون نه دی راوستی. د دې اعتراض او د ښځو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم پوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یکشنبې په ورځ په خپل اخترس پیغام کې ویلي وو چې په افغانستان کې د ښځو ټول شرعي حقونه خوندي شوي، خو هغه یوازې د ودونو او میراث مسلې ته اشاره کړې وه او د ښځو د کار او زده کړو په اړه یې هیڅ نه ویلي. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلي واکمنېدو وروسته پنجونو او ښځو د ډېرو نورو محدودیتونو ترڅنګ هغوی له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو، پوهنتونونو او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار څخه منع کړي. دې محدودیتونو ته د پراخو نړیوالو او کورنیو غبرګونونو سره هم طالبانو دا محدودیتونه د افغانستان کورني مسایل بللي او د لرې کولو په خاطر یې هیڅ اقدام نه دی کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې په بلخ ولایت کې یو شمیر میرمنو په یوه اعتراضي غونډه کې له طالبانو غوښتل چې د ښځو پر زده کړو او کار لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې اونیز باس لرو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د اعدامونو او نورو شرعي احکامو د تطبیق د ژمنې په اړه چې د اختر په مناسبت د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده په ځانګړي پیغام کې ټینګار پرې شوی. په دې خبرونه کې بحثونه کیږي. اوریدو ته را سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د ځینو کسانو د کورنۍ غړي چې د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوي دی وای په میاشتو میاشتو هم د خپلو بندي عزیزانو د ځای او حالت په اړه معلومات نه ورکول کیږي او نش کولای چې ورسره وویني. دوی وایي چې لدې کبل سخت اندېښمن دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان په دې اړه څه نه وایي چې ولې د زندانیانو په اړه کورنیو ته معلومات نه ورکول کیږي، خو حقوق پوهان وایي د یو تورن کس له نیول کېدو وروسته یوازې د هغوی ازادي سلب کېدای شي او له کورنیو سره د اړیکو نیولو یا لیدلو ترڅنګ نور ټول انساني حقونه باید خوندي وي.
موږ ټول کورنۍ په تشویش کې ده، په خپایو سرګردانه یو، له کاره وتلی یو.
د طالبانو له لوري د نیول شوي لیکوال ذبیح الله یار تره محمد نسیم راضی دی چې وایي په تیر کوچني اختر کې وراره د طالبانو له لوري نیول شوی، خو تر دې دمه یې نه له خپل وراره سره لیدلی او نه یې په اړه معلومات ورکړل شوي. نوموړی د طالبانو له حکومت غواړي چې په وراره یې د لګېدلي تور او وضعیت په اړه معلومات ورکړي چې کورنۍ ډاډمنه شي. محمد نسیم راضی ازادي راډیو ته وویل.
موږ ډېر زیات وګرځېدو پسې کابل او غزنی ټول ریاستونه مو وکتل، نه چا مثبت جواب را کړی او نه چا ادرس را کړی، حتی موږ ملاقات هم تر اوسه پورې نه ده کړی. او عیار کې موږ ستونزم نه دلیدلې، نه کوم مسله فعالیت درلود. نو ځینې خلک راته وایي چې فیسبوک کوم پوسټ به کړی نیول سوی به، او ځینې خلک وایي چې په شک او ګمان نیول سوی ده، خو موږ تر اوسه چارواکو دا معلومات هم نه ده را کړی شي. موږ په څه اساس نیولی ده، ولې نیولی ده، څنګه به یې خوښی کړو که به یې خوښی نه کړو. نو موږ له چارواکو چې دا هیله لرو چې د موږ سړی موږ ته وښیي خوښی کې خوښی کوي، نو موږ ته
د طالبانو له لوري د یو بل نیول شوی شاعر حسیب احراری وی خپلوانی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د احراری له نیول کېدو وروسته دوی ته هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوی. هغه ازادي راډیو ته وویل
و بر ما هیڅ نه میګن
هغوی، یعنی طالبان موږ ته هیڅ نه وایي او د ملاقات اجازه هم نه راکوي. د روغتیا په اړه اندېښمن یو ځکه هغه ناروغ دی او په ملا او بډوډو کې ستونزه لري. مورې هم تر اوسه خبره نه ده.
یو بل فعال چې د طالبانو له لوري زندانی شوی شوی و اوس خوشی شوی د نوم او غږ د نخ پرېدو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې د په ګډون د ډیرو تازه نیول شویو کسانو یو ستونزه دا و چې کورنۍ ته یې په اړه معلومات نه ورکول کېدل او له دې امله به دواړه خواوې په اندېښنه کې وې. دا چې ولې د طالبانو له لورې د ځینو کسانو له نیول کېدو وروسته د هغوی کورنیو ته معلومات نه ورکول کېږي یا یې هم لیدلی نه شي، د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو حقوق پوه سبحان مصبا وایي د یو متهم له نیول کېدو وروسته یوازې د هغه د ازادۍ حق سلبېږي او نور ټول حقونه یې خوندي دي، چې له دې ډلې له کورنۍ سره اړیکه نیول هم د متهم حق دی. ښاغلی مصبا ازادي راډیو ته وویل
کله چې څوک نیول کېږي اصل په دې ده چې په مجرد د نیول کېدو باندې باید هغه مدافع وکیل ته لاسرسی ولري، او بل اصل دا ده چې دی د خپلې کورنۍ سره باید اړیکه ونیشي او د دې تر څنګه شکنجه نشي، په خپل سر باندې یو حالت سره مخامخ نشي چې په اقرار ترینه په زور واخلي. د دې تر څنګه د عادلانه محاکمې بحث ده چې محاکمه د قانون پر بنسټ په مستقله توګه مخته ولاړه شي.
تر دې مخکې د بخښنې نړیوال سازمان هم ادعا کړې وه چې د طالبانو په واکمنۍ کې زرګونه افغانان زنداني شوي، ځورول شوي، تریتم شوي او حتی وژل شوي دي، چې له دې امله اوس خبریالان د بشري او مدني حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان او مذهبي او قومي لږکي له خطر سره مخ دي. یاد سازمان هم دا ډول طالبانو غوښتي وو چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې ودروي او د ښځو په ګډون ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
شهره تمنا چې لزده کړو به برخې شوې ده، د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد ښار کې د ځان او یو شمیر نورو ښځو لپاره د یو ښځینه پلورنځي په جوړولو سره د کار زمینه برابره کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ښځو پر کار او زده کړو سخت بندیزونه لګولي او په زرګونو ښځې او نجونې په کورونو پاتې کېدو ته اړ کړي دي. شهره وایي دا چې له زده کړو بې برخې شوې او نه غوښتل په کور پاتې شي، په ډېرو کمو پیسو یې د ښځو دا پلورنځی جوړ کړ.
یو ویش کلنه شهره تمنا چې د بدخشان پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي د دریم کال محصله ده، په دې وروستیو کې د بدخشان په فیض آباد ښار کې د خزینه او جامو او توکو یو پلورنځی پرانیستی دی. نوموړي ازادي رادیو ته وویل وروسته له هغه چې طالبانو د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ وتړلې، د بل کار هڅه وکړه او بالاخره یې د 350,000 افغانیو په لګښت دا پلورنځی جوړ کړ. میرمن تمنا وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته دا په بدخشان کې د خزینو وسایلو لمړنۍ پلورنځی دی چې د وی خزله خوا جوړیږي.
دا پلورنځی مو چې جوړ کړ لګښت مو ورته پور واخیست. په لومړی ورځ مو 10,000 افغانۍ توکي وپلورل، تر څو چې پانتون خلاصي او خپل زده کړو ته دوام ورکو، د سوداګرۍ لارې هم پرمختګ کولای شو.
میرمن تمنا وایي د سیمې اوسیدونکو په ځانګړي توګه خزي او نجونې د دې د کار هرکلی کړی. یو بل میرمن چې رویا سهیل کوهستاني نومیږي وایي له تمنا سره د دې پلورنځي په جوړولو او د پیسو په برابرولو کې مرسته کړې او اوس ورسره په ګډه کار کوي. د دې په وینا دغه پلورنځي په بدخشان ولایت کې د خزو لپاره د سودا اخیستلو یو مناسب ځای دی.
موږ دا پلورنځی ځکه جوړ کړ چې ښځې نشي کولی په آزاده توګه کوم پلورنځي ته لاړ شي او د نارینه پلورنځیو څخه پیر وکړي.
شهره تمنا نه یوازې د ځان لپاره کار پیدا کړی، بلکې یو شمیر نورو هغو ښځینو محصلینو ته هم د کار زمینه برابره کړې چې پوهنتون ته لتلو منه شوې دي. د دوی له ډلې مریم ازادي راډیو ته وویل په دې پلورنځي کې په کار کولو سره کولای شي خپل اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
کله چې حکومت بدل شو او موږ له پوهنتون څخه رخصت شو، زه په کور کې وم. خو کله چې شهرجان دا پلورنځی جوړ کړ او زه هر ورځ دلته بوخت یم، او زه کولای شم خپل شخصي ستونزې په هغه امتیازات پوره کړم چې دوی ماته راکوي.
د لوی اختر پر رسیدو سره ډیر شمیر خزي د اختر د جامو او خوراکي توکو د پلورلو لپاره بازار ته ځي. له دغه میرمنو څخه یوای چې نه غوښتل نو په راپور کې واخیستل شي، په بدخشان کې د خزو د یو پلورنځي په جوړیدو خوښي څرګنده کړه.
زه ډیر خوښ یم چې زه کولای شم خپل ټول اړتیاوې چې زه ورته اړتیا لرم له یوې میرمنې څخه پرته له کومې ویرې ترلاسه کړم.
دغه میرمن چې ما حاصله ده له ټولو هغو نجونو چې د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو له تړلو له امله له زده کړو څخه منع شوي غوښتنه کوي چې د کور په کونج کې د اندېښنو او بیکاره ناستو پر ځای یو څه وکړي. شهره تمنا د بدخشان په مرکز فیض آباد ښار کې په داسې حال کې سوداګري پیل کړې چې په دې وروستیو کې یو شمېر سوداګرو میرمنو د خپلو کاروبارونو له پیکه کېدو شکایت کړی و. دوی ازادي راډیو ته ویلي و چې له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه کیږي. تیر ورې نړیوال بانک هم افغانستان د هغو یو لسو هیوادونو په نوم لړ کې شامل کړ چې د سوداګرو خزل لپاره مناسب ځایونه نه لري. دغه بانک په هغه راپور کې چې د خزې سوداګرۍ او قانون تر نامه لاندې په 2023 کال کې خپور شوی، افغانستان یو داسې هیواد په توګه یاد کړی چې د سوداګرو خزو حقوقي وضعیت او د دوی د سوداګرۍ وده ورځ په ورځ مخ په خرابېدو ده. خو شهرت منا هیله لري چې سوداګري به یو وده وکړي او یو ورځ به د یو لوی کاروبار خاوند شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري د شپې 9:30 شوې. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې 25 دقیقې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په سعودي عربستان کې د حج مراسم د لک تر لګه 10,000 افغانانو په ګډون پیل شوې دي. د کورونا د وبا پر مهال د مراسم په تیرو څو کلونو کې ډیر پیکو، خو سکل یو ځل بیا د نړۍ له 1.3 هیوادونو څخه له 2,000,000 زیات مسلمانان د اسلام د 15مې بنا د ترسره کولو لپاره سعودي عربستان ته رسیدلي دي. حاجیان نن په مینا کې وو او په پام کې ده چې سبا به عرفات ته روانېږي. په 2015 کال کې د حج د مراسمو پر مهال په ګڼه ګوڼه کې له 2,300 زیات حاجیان مړه شول. ترکی رسنیو له دې هیواده د 213 تنه افغان پناه غوښتونکو د استلو خبر ورکړی. په خبر کې ویل شوی دی چې دا افغان وګړي د ترکیې له بیلابیلو ښارونو څخه استل شوي. د چارواکو په وینا د هغه کسان دي چې یا په غیر قانوني ډول ترکیې ته تللي او یا یې د استوګنې اسناد نه درلودل. له بلې خوا د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د سږنی کال له پیل راهیسې شاوخوا 9,000 افغانان چې هلته یې د استوګنې قانوني اسناد نه درلودل افغانستان ته ایستل شوي دي. د کونړ د پیج درې په ځنګله کې بل شوی اور مړ شوی، خو چارواکي وایي چې د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ په ځنګله کې اور لا هم بل دی. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویاند شفیع الله رحیمی وایي چې د اور 190 جریبه ځنګلونه له منځه وړي دي. رحیمی وایي چې د اور د وژنې لپاره د دفاع وزارت څو قطې او رضاکاره ټیمونه هلته رسیدلي دي. دا اورونه د شنبه په شپه ولګېدل چې تر اوسه یې د علت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. تیر کال هم په همدې میاشت کې د نورستان او خوست په ځنګلونو کې اور لګېدنې لسګونه هکتاره ځنګلونه له منځه یووړل. د واګنر په نوم د روسیې د ملیشا ډلې مشر ایفګینی پریګوژین وایي چې د مسکو پر لور د د ځواکونو د مارش هدف د روسیې د حکومت پر زول نه، بلکې د خپلې کمپنۍ خوندي کول. د لومړی ځل دی چې پریګوژین د مسکو په نږدې 200 کیلومتره واټن کې د خپل مارش له پریښودو وروسته په یو غږیز پیغام کې خبرې کوي. پریګوژین په دې 11 دقیقې پیغام کې وایي چې خپل مارش د بې عدالتۍ په خاطر پیل کړ. د نوموړي اشاره هغه ادعا ته و چې غنې د روسي پاوز د پر ځواکونو بریټ کړي. د واګنر ملیشو مشر دانه دی ویلي چې اوس مهال په کوم ځای کې دی او د راتلونکو لپاره څه پلان لري. او د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي چې د سویډن او ترکیې جګ پوړي چارواکي به د ناتو لر روانې سرمشري زمخ کې په ناتو کې د سویډن د احتمالي غړیتوب په اړه په بروکسل کې خبرې وکړي. د ناتو سرمشري ز پر روانه میلادي میاشت کې د لیتوانیا په پلازمینه ویلینوس کې جوړیږي. خغلی ستولتنبرګ نن په ویلینوس کې خبريالانو ته ویل چې په دې غونډه کې به د ترکیې او سویډن د بهرنیو چارو وزیران، د ملي امنیت سلاکاران او د استخباراتي ادارو مشران برخه ولري. د نوموړي په وینا د خبرو هدف په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د بشپړولو په هدف په خبرو کې پرمختګ دی. پنځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې مو زنور یاسنوري هر کله کوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د شریعت پر جاري کېدو خبرې کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده د نیکمرغه لوی اختر په مناسبت پیغام کې چې پرون یک شنبه خبر کړی ویل چې په هیواد کې د شرعي محاکمو په فعالیت سره شریعت یو ځل بیا په عملی ډول پیل شوی او هغه دیني احکام، شرعي اوامر، حدود او قصاص چې د عملی اجرا امکانات نو اوس د اجرا ولدی او لیدل کی طالبانو د تیر سیشن به پرس بلغمان ولایت کې یو کس چې په قتل محکوم شوی او د شریعت د حکم لمخې قصاص کړ د پینځو کسانو په وژلو تورن کس په مهتر لام کې دی او جمعات په انګړ کې د خلکو په مخ کې په دزو وشتل شو دا د 2021 کال د اگست میاشتې رئیس چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوی دوهم کس دی چې طالبان په عام محضر کې دی قصاص حکم پرې عملی کوي طالبانو لدې مخکې تیر کال په فراه ولایت کې د شریعت لمخې ورته حکم عملی کړی و د طالبانو سره محکمې په یو اعلامیه کې ویلي چې په تورن کس د درې ګونو محاکمو د بهیر له بشپړېدو وروسته د شریعت حکم تطبیق شوی دی محکمې په څور میاشت کې ویلي چې په افغانستان کې 115 کسان په اعدام محکوم شوي دي په دې خبرونه کې خپل ملمنو سره د اسلامي حدودو د تطبیق پر مسلې خبرې کوو ملمنو مودې د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مسبا او د دینی چارو پول کوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی دواړه ملمنه د ټلیفون لاري را سره وصل دي دواړه ملمنو ته خره خلاص توي خغلې مسبا صاحب لمړی به تاسو در شو د طالبانو مشر مولا هبت الله خونزاده په خپل اخترس پیغام کې ویلي چې شرعي محاکمو په فعالیت پایل کړی دی او یو ځل بیا شریعت په عملی ډول پلی کیږي ستاسو په نظر د شریعت په لیکېدو لپاره اوس لازم امکانات برابر دي
ډیر مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم تاسو عزیزی صاحب او درنو اوریدونکو سلامونه نو نیکی هیله وړاندې کوم اصلي خبره خدا ده چې شریعت په افغانستان کې ډیر په خوانه حاکم او حاکمه ده د منګه پتیرو قوانینو کې لکه دی 1922 کال اساسي قانون کې په درېمه ماده کې بحث دا و چې په افغانستان کې باندې شرعي احکام په خلاف هیڅ قانون نشي نافذ کېدلای دی جزا په کوټ کې په جزایی مواردو کې بحث دا راغلی و چې دغه شرعي مجازات لکه حدود قصاص او دیت به په خپل ځای وی یعنی تطبیق به وشي خو محاکم مو کې به عادي تعزیری مجازات او بحث د تعزیری مجازات هغه مجازات دي چې هم په شریعت کې دي او هم په عادي قوانینو کې او شریعت سره په ټکر کې نه دي نو په دې اساس مو ویلی شو چې په محاکم کې له پخوا هم دا موارد ول ولی د شرعي احکام او شرعي مجازات او بحث ډیر حساس او نازک ده لکه خپل شریعت کې دا ویل شي دي چې حدود تاسو په شوبهات باندې لمنځ یعنی حدود په شوبهات لمنځ دي شته وضعیت سره په کتو چې موږ په افغانستان کې یو مشروع نظام چې دی افغانستان د خلکو نه مشروعیت اخیسته ووسی او شفافه ووسی شتون ولري او د دې ترڅنګ په محاکمو کې دا کوم وضعیت چې روان ده چې قاضیان د موږ مستقله نه دي په دې معنی چې طالبانو تحریک پورې اړه لري تقنینی سیستم د منګه په هغه رقم سره چې جواب کوي شتون نه لري لکه په فرامینو باندې کار مختزي اشخاص مسلکی نه دي او د دې ترڅنګ هغه حقوق چې متهم ته ورکړل شوی بوسي هغه په نظر کې نه نیول کیږي د مجازات او د پروسې د محاکمه په پروسه کې نو وضعیت عادلانه نه ده نو چې کچیر ته عادلانه نه ده هغه سخت مجازات لکه د قصاص چې د حیات حق چې اساسي حق د پکتل لیدا نو د دې په حق لا د عدالت د تضمین کې قطعا شک وجود لري نو په دې اساس باندې د خصوصا د قصاص د مجازات او د تطبیق په حق لا لازم ده چې په دې مواردو کې تجدید نظر وکړي ځنګ پکې راولي او دا قطعا عادلانه نه ده چې نن سبا دوی په دغه حساس شرایطو کې د قصاص د حکم تطبیقوي
بله من نن مسبا صاحب عزیزی صاحب تاسو ته درځو لکه څنګه چې مسبا صاحب مرته اشاره وکړه چې د اسلامي عدالت د تضمین لپاره هغه لازم شرایط چې باید برابر وي اوس نه دي برابر که هم مسبا صاحب ویل چې د افغانستان مخکنی قوانین هم د شریعت پر اساس باندې جوړ شوی او که هغه د جزایی قوانین او نور قوانین تاسو تپکې وای د طالبانو د مشر مولا هبت الله اخونزاده د ورستو څرګندونو په باب چې ویل دي اوس شرعي محاکمو فعالیت پیل کړی او شریعت په افغانستان کې جاری ده
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم لمړی تاسو ته او مصطفی صاحب او د تاسو ټول اوریدونکو د بیا خوږی برنامه ته سلام علیکم وایم او او د تاونه ډیر مننه او تشکر کوم چې ماته بلند را کړی دی او د دې برنامه کې ان شاء الله دا وکولای سم چې هغه مطالب چې د قصاص په حساب کې دی او د شریعت په اساس په حکم کې د لاخر برابر دی یو څه مطالب تاسو ته وړاندې کوم. هغه ډول چې مسواس صاحب مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې او په اکثر اسلامي ممالک کې حدود او د شریعت احکام تقریبا نافذ دي، یعنی داسې نه دي چې دا مولا حبت الله داسې اعلان کړی دي چې دا په افغانستان کې اول وار دا د شریعت د تطبیق کولو بل اخرش زمينه مساعد شوی. دا تقریبا یو تبلیغی به اصطلاح او سیاسی مطلب لري او اساس هم نلري، ځکه چې په افغانستان کې او په بل اسلامي مملکې دا نافذه قوانین چې دي چې د قضایي احکام باندې یو سلسله اصول او مقررات شته دي چې د حقوق په اساس باندې د متهم او متهم علیه دا ټول د حقوق رعایت کیږي.
بله عزیز صاحب، بله عزیزی صاحب، خو لکه څنګه چې مخکې مې زباسه هم یادونه وکړه، په تیرو حکومتونو کې هغه قوانین چې تاسو ویل چې شریعت په هغو کې مستقیم من ښکیل دی یا د شریعت په اساس باندې جوړ شوی دی، خو د حدود و سزاګانو نه تطبیق کېده، یوازې تعزیری سزاګانې تطبیق کېدلې. اوس طالبان حدودي سزاګانې هم تطبیق کوي، هغه چې قصاص ته لاس پرې کول خو په تر اوسه پورې موږ نه دي اورېدلي چې دوی د دوهویشتو میاشتو په مانی کې داسې کومه سزا تطبیق کړي وي، خو د درو وهل او ځین نور سزاګانې تطبیقيږي.
مشکل د اجرای د حدود داسې دي چې اصلا هغه کسان چې متهم دي، هر متهم فی نفسه مجرم نه دي، د قانون په اساس باندې، د اسلام په اساس باندې او د مدني حقوق په اساس باندې، د بین الملل قانون په اساس باندې هر یو نفر چې متهم وي حق د اخر مجرم نه دي. په حق وخت بلخر نفر مجرم بلخر جنل کیږي چې د حق از جرم ثابت بشي او د مراحل په تطبیق باندې بلخر په هغه باندې بلخر د حکم بلخر مسلم شي او ثابت بشي چې دا جرم کړی دی. متاسفانه په افغانستان کې داسې مسلې دي چې اصلا داسې محاکم نشته.
خو عزیزی صاحب کړي طالبانو دغه سیستم تراسو، طالبانو حکومت تراشو، د دغه کس چې په تیر اونۍ په لغمان کې اعدام شو، د دریګونو محاکمو د طالبانو د محکمو لخوانه فیصله شوې وي، ورسته فیصله مولا حبت الله اخونزاده ته تللې وه، او د دوی په اعلامیه کې ویل شوی چې ورسته بیا هم د خپل د طالبانو د مشر لخوا په دې اړه دقیقه څېړنه شوې ده او د قصاص حکم یې صادر کړی دی. دغه محکمو ته کراشو، دا محکمې تاسو قانوني نه بولئ.
جدیزه توضیح درکوم.
بله.
داسی دی چه هر متهم حق لري چه لخبول زن ندفاع وکی، او پدی که دری محاکمه که محاکمه ابتدائی که دی، مرافعه که دی او استیناف که دی، پدی دری محاکمه که متهم حقوق لري چه حق وکیل ونیسی. په افغانستان کې متهم هیڅ حق نلري. حق کسان چه متهم پا جرم که دی حقوی تب تر فشار بانده، تر لاتو کوب باندې، په اصطلاح په زورول باندې، بل اخر په خپل باندې اعترافات اخستل کیږي او بل اخر دا کارونه ترسره کیږي. دا یوازې دا اعدامونه په اصطلاح په محاکم کې نه دي، دا محاکم اکثرا صحرایی دي، یعنی په ټول ولایت کې، په هر منطقه کې هر یو طالب کولای شي یو نفر د متهم و کنی حقوی تا بالاخره قصاص وکی، اغا تا تعذیر وکی، اغا تا لاتوکوب وکی، یعنی دا متهم دا حقوق و پا احساس برناباندی دا محاکم ترسر نکیگی، یعنی متهم وکیل نلری، دا محکمه قانونی بالاخره دا احکام صادر ندی شوی، او دا تسان چه بسرات با حاکم بانده بالاخره حق تسان اتفاقا ناپو خلق دی، یعنی به اصطلاح در قضایی به حساب باندی و در مدنی قانون به معنی در جزایی به احکام باندی در اسلام پرانا که حقوی باندی نپویدی. هر سکش حقوی تا بلاخره فکر ویدی چی دا بلاخره متندی، بلاخره در اسلام پنام که در حقوی باندی بلاخره تعذیرات او بلاخره قصاص اجراتیگی.
مننن عزیز صاحب. مصباح صاحب، کراشو هم دغه خبرته چې مخکې عزیز صاحب یادونه وکړه، طالبان خپل
جزایی قانون تر اوسه پورې نه پویږو چې دوی لري کوم اساسي قانون استفاده کوي دغه موضوع چې قاضیان چې کله فیصله کوي آیا له مشروعیت څخه برخمن دي آیا د متهم کس د دفاع لپاره شرایط برابر دي مدافع وکیل لري نه لري آیا دا دغه مسائل په پام کې نیول کیږي کله چې د حدودو سزا جاری کیږي
و ډیره مهمه مسله ګوري دلته څو خبرې دي کله د حدودو د قصاص او د دیات بس له حقوقي اړخو کوو حقوقي مشکلې په دې حال ده چې قرآن شریف کې د سوره بقره دی او سلو واتهم او نهتهم آیات کې دا بس واضح شوی ده او دا شرعی نصوص دی دا ستونزه حل ده مگر مشکل اساسی بیلته دی قانونیت لعرخه پا تدبیق دی مجازات که ده پا پروسیجر دی محاکماتی که ده اصل پا حقوقو که و کچیر تا یا محاکمه منگ عادلانه گرنو دلته تو اساسی رکنه دی او دیده تر چنگه او چه شرایط دی چه پیاو محاکمه که باید به نظر دیونی ولشی دی ارکانو پا جمله که پیاو قضیه که دیو مستقل قاضی دی چه دی قانون پر بنسرت باندی ووسی دیو مستقل سارنوال او دیده تر چنگه متهم او تر چنگه مدافع وکیل دغه مسالس دیر مهمه ده یعنی متهم تا اساسی حقی چه دی مگر دیر رسوا دواته هم کال پا اساسی قانون پا دوادر شما ماده که پی بحث راغله او چې مدافع وکیل بشتون لري په ټولو جریاناتو کې د مدافع وکیل ترڅنګ د هغه اصل چې منګه دی برات زما حالت چې اصلي حالت ده او یو متهم چې ترڅو د زی صلاح محکمې د حکم پر بنسټ مجرم نه پیژندل شي هغه یو عادي شخص ده د دغه اصل مراتول دی اقرار چې یو مهمه موضوع ده چې په حدود او قصاص او په دې مواردو کې خصوصا په قصاص کې دوه حالت دی یا به اقرار یا به شهود موضوع وسی نو اقرار کچیرته په زور اخیستل کیږي هغه اقرار اصلا سم اقرار نه ده او اندغه رقم سره د شکنجه نه کول او مثلا د تورته نور موارد اوس پښتا وضعیت کې د دغه ټولو موارد لپاره په مختلفو بڼو باندې ستونزې شته دي هغه په دې چې د خپل نهادونه چې عدالت تامین کی چې هغه ستره محکمه ده عدلی وزارت ده لوی څارنوالي ده د مدافع وکیلانو د انجمن موضوع ده دوی مدافع وکیلانو انجمن چې په ډېر سختۍ باندې افغانستان وتوانید یو مستقل انجمن جوړ کړای وو 15500 وکیلانو کار کوي دای مدغم ک به تعدلی وزارت لکه په خوا هم اندسی وو لوی څارنوالي هغه اصلي مسیر نه منحرف کړی دا یو ضعیف نهایت جوړ کړای دا قضا هم په هغه رقم سره ده چې هغه د قضا ساختارو کې چې مثلا درې کس قاضیان چې حکم په عدالت توګه د رای پر بنسټ صادر کی هغه تلل دا یو کس قاضی دا درې څلور مفتیان دي او هغه هم ملایان دی له مدرسې فارغ دی تجربه نه لري د قضا په ارتباط باندې داستون زده بیرته کراش او قانونیت ته قانون وس د فرامینو پر بنسټ باندې چې یو فرمان پسیبل فرمان او د فرامینو مرجع په پخوانی قانون کې د قانون مرجع مشخصه ولا قانون ته خاص مراحل پر نظر کې نیول کېده د قانون مثلا د اساسي قانون مرجع لوی جرګه کېدل د عادي قوانینو مرجع پارلمان و د دې ډېر موارد په نظر کې نیول کېده اوس یو شخص ته د امیرالمؤمنین په نامه په یو ځای کې ناس ده فرامین صادره ای که فرمان عادلانه ای که غیر عادلانه ای هغه په 40 میلیون خلکو باندې تطبیقیږي دا لړۍ نو د قانون له لحاظه دي افراد له لحاظه چې افراد هم باید به طرفه کسان وسی پوی کسان وسی هغه البته قاضیان دي هغه ولارد لا په خوانی قاضیان ټول په کور کې ناسن نو په دې اساس باندې دا لړۍ د محاکماتو اصول صحیح نه دي عادلانه نه دي په اوسنی وضعیت کې نو عدالت نشي تضمین دی
مننه امس باسب عزیزی صاحب کله چې طالبانو دوهم قسم په لغمان کې قصاص کړل د بشري حقوقو ډلو من جمله د برکنی نړیوال سازمان هم ویل چې په دغه اعدام سره په افغانستان غنړیوال قوانین سم نه دي مراعات کړي دلته خبره ده کله چې د قوانینو راځي معمولا افغانستان هغه نړیوالو د بشري حقوقو او نور قوانینو او نور کنوانسیونو ته هم متعهد دی طالبانو هم ویلی چې د هغو قوانینو چې د افغانستان د ټولنې او د غرض شریعت سره اړخ لګوي د هغو درناوی کوي خو نور نه عملي کوي. آیا دلته یو تضاد موجود دی؟
دا خو شل په شل تضاد موجود دی، ځکه هغه شیان چې طالبان په خوله وایي او په عمل باندې نه تنها هغه تطبیق نه کی بلکې حتی صلاحیت د تطبیق هم نه لري. لکه چې مسپاس ویلی دا کسان چې د قاضي په نام په د قضا په منصب کې هلته کښېناستلی دي هغوی ناپوه خلک دي، حتی د شریعت هم مسایل باندې نه پوهېږي، ځکه یو د په شریعت باندې یو اصل دی.
عزیزی صاحب کراش بخنه غوړم ستاسو نه بحث قد کوم. موږ اتهام نه واردو ناپو خلک ک تاسو ورته وای همدغه ناپو خلک تیر شلو کلونو کې د پخوانی جمهوریت نظام چې نړیوالو کلک ملاتړ کوو، د عدالت کلک ملاتړ کوو، په ډیرو هغو سیمو کې چې د پخوانی جمهوریت نظام تر کنټرول لاندې او خلکو د طالبان او عدالت مخه کوله. ولی
نه
داسې نه ده، داسې
دا اجازه را کې ما خبره خلاص بیا به تفسیر وکړي. بدی شک نشته چې د جمهوریت په نظام کې هم ډیر فساد و، قضا کې هم فساد موجود و، هر په هم شریعت تل پسله تطبیق نکیده. اوس هم خود د شریعت د سمبول په نام کې ده، د شریعت په نام کې عدالت تر پخو لاندې دی. اوس یعنی حق کسان چې د اصطلاح د شریعت ادعا کوي شریعت داسې وایي، دا حدیث در رسول الله صلی الله علیه وسلم ده که ادرو الحدود الشبهات، طول حدود لکه حتی قصاد د زنا حکم، شرب خمر، لواط، د طول بالاخره جرائم چی دی و شبهات کی بالاخره دقیقی دفکیجی حقوی بدی امر که قطعا دقیق نلری، یعنی باور نلری. هر سوک چی حقوی تا به اصطلاح ده متهم په شکل حقوی تا لاسرافی حقوی دیل تا به اصطلاح ده محاکمه سلاسی نه، دیل تحقیق نه، دیل وکیل مدافع نه، بلاخت حقوی باندید اخپل پا نظر باندید بلاخت تدقیق دو اصلا دین پتی ندی راقلی چی خلق تا وجنید. دین اصلی رسالت ده پیغمبر، اصلی رسالت ده خلقو ده احیادی، یعنی ده حیات حفظ کول دی، داد اساسی مقصد ده شریعت ده حیات حفظ کول دی، داستی ندی چه بالاخره خلق بسلا وجنی حیات داست هید که بلکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب به قرآن که دار راقلی دیش که در اصلاح پا قصاص باندی پا دول پا بل خلق دل که حیات در اصلاح در حیات پا تو که امکنان شویدی مدر داست دیشی حق کسان، حق مجرم کسان، حق جنایت کاران، حق آدم کشان چه واقعا چه در محکمی زی اصلاح پا اساس باندی مجرم کنال کشی پا خوی باندی قصاص تدیقیش نیبه هر متهم چه بالاخره پا دیز لطای مراحل نه بالاخره پا خوی باندی قصاص تدیقیش
من مسباس داسې مختلف لورو څخه داسې پښتنې هم مطرح کیږي چې له اسلامي شریعت څخه تفسیر دینی عالمان او فقه خی مختلف تفسیرونه وکړي او دا ډیره سخته وي چې کوم هغه د شریعت اساس ګرځي او په هغه اساس باندې عمل کیږي. که په دې اړه لږ رڼا واچوي چې په افغانستان ټولنه کې چې موږ د مختلف فقه اغلا رو پیروان لرو دغه شریعت حدود یا نور تعزیری سزاگانی چه تاکل کیگی کم اساس بنده؟
که دا مسئله خو پا افغانستان کی حال ده، افغانستان کی منگا مدنی موارد لرو او دیتی ترسنگ جزایی موارد لرو. دی مدنی مواردو کی منگا دی مدنی قانون چی پا دیر لسو پینزو پانزو کال که جور شوید چلو رو فقه نه پکی طول موارد به نظر کنی بل چی بیدی. دی جزایی مواردو کی دی دیل پارا چی اکثریت دی حنفی فقه پیروان دی حنفی فقه نه اخستل چی بیدی او شخصی احوالو کی دی اندغ اساسی قانون پا دیر لسو دوتا امکان اساسی قانون پر بانسد د اهل تشیو لپاره هم شخصي موارد لکه نکاح او طلاق او د تورته موارد کې هغه به دي جعفری فقه موارد هم په نظر کې وشي بي. نو دغه د جزا کود چې وزره ولس کې نافذ شو او د دین مخکې چې په 1350 کال کې هغه بل په خوانه د جزا قانون و په دې کې دغه تعزیری مجازات چې په ټوله کې نیول شي ویدی
دا فقط دغه فقهي احکام دي بل څه نه دي ولی ساده شوی دی. اوس من خو یو بل مشکل دا لرم چې دغه اوس چې ورسره مخامخ یو کنه چې د منګه ملا قاضیان نن سبا په مختلفو منابعو باندې دوی حکم کوي چې په ډیرو مواردو کې د خپل ذهن نام حتی حکم کوي بس یو څه پکې راولي. اوس مثلا شرح مجلة الاحکام سید شرح مجلة الاحکام دغه ولسه تلس و مادي چې وي دا په دغه جریان کې هم مرتکلي مګر دی جزا په کود کې دا ټول موارد په نظر کې نیول شوی دی. دا قانون چې جوړ شوی دی دا د فقها او د علما او نظریات او د حقوق پوهانو او د اقتصاد پوهانو او د ټولنیزو په ټولو مواردو کې د ټولو نظریات په نظر کې نیول شوی او نړیوال ستانډرډونه هم په نظر کې نیول شوی. نو په دې اساس باندې دغه قانون بحث چې راځي قانون په افغانستان کې تر ټولو مهمه مرجعی چې د شریعت ده. یعنی دا امکان نه لري چې شریعت سره په ټکر کې کوم قانون په افغانستان کې نافذ شي. خلک نه مني اساسات سره چې په ټکر کې وسی. نو په دې اساس باندې دغه شته قوانین د دغه سوال لپاره جواب ده چې هغه د فقهي موارد یا شرعي موارد ټول حل کړي دي. ځکه د تعذیري مسله چې رامنځته کیږي په تعذیر کې ټول خبرې حل دي. اوس چې دوی مثلا تفسیر اوس هغه ستونزه هم ده چې مثلا دغه سیستم داسې جوړ کړی ده چې موضوع ورزی مفتی ته دغه مفتی وظیفه لکه قطیره کې چې ستر محکمه دی قوانینو د تفسیر صلاحیت درلوده چې کچیرته به موضوع کې او ستونزه پیدا شول قانون به تفسیر او توضیح به ورکوه. ځکه قانون کې ګونګ حالت شته دي
مسمس ډیر وخت نه لري
راغلی مفتیانو ته
ډیر وخت نه لري کله زړه لاندې کې مهرباني
او نو وستا موضوع راغلی مفتیانو ته دغه مفتی چې دغه تفسیر کوي د قوانینو دغه کسان چې دی هغه حقوقي پوهه نه لري هغه شته. یعنی دا وضعیت یو هرج مرج سره مخامخ شوی ده پندغه کې عدالت نه تضمینی تر ټولو عمده ستونزه هم ده کده.
من نه مزباسب عزیز صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې باید دغه حدود او سزاګانی تطبیق شي پر نورو هم د طالبان سره محکمه ویلی چې 115 یا کسان په اعدام محکوم شوی دی آیا د قصاص حکم به د شریعت لمخه پر دوی هم جاری شي؟
زما په نظر خو تا دایدا یوازې په حکم نه دي چې دا غیر قانوني به سلا په شکل کیږي. یعنی په افغانستان کې په ټول ګوت ګوت کې په تاسو په قریجات کې په ماسواج خارونه کې په ولسوالیو کې بلاخره همدا دا وضعیت حتی پیل محاکمه هم بلاخره حتی بلاخره سرعی محاکمه هم اشته دی. یعنی داستی داستی یعنی دا اوست بدن ناو و دا بدی وضعیت داستی بد حالت دی چی یعنی چی مملکت دیده و داخله دا قانون موجوده قانون اساسی نشته بکن تقضا نشته پارلمان نشته شورا و مرکز قانون گذاری نشته هیچ چی نشته. یعنی دا حقوی پرای هر چی چقواری و کوی دا مشکل دادی.
عزیز صاحب کلن رته وای چې کله چې دغه کس پر لغمان کې اعدام ده په اعلامیه کې طالبان لخوا ویل شوی چې دا قصاص چې شو په عام محضر کې د دې لپاره چې خلک ترې پند واخلي. فکر کوي چې دغه سزاګانو عملي کېدل څخه خلک پند اخیستلی شي چې له ورته جرمونو ډډه وکړي؟
دا سړي چې موږ خو به سرات بد خاطرې لرو د دې اعدامونه د قتل او د کشتار په افغانستان کې به دې تلویق تقریبا تلویق کلو کې همداسې جریان همداسې به سرات کارونه به لخوا جریان درلوده. دا په خلکو باندې بد اغیز لري روحن بد اغیز لري فکرن بد اغیز لري او به سرات احساسات لخوا نه بد اغیز لري. د شریعت تطبیق کول دا چې دې چې حدود جاری شي د شریعت پرناکي د خلک په یم نه مطلب دا چې کارونه اصلا د شریعت لخوا نه ده نکیږي. دا مشکل دا دي چې حقوقي به سره د خپل نظر او سلیقي او ذوق او د سره سوء برداشت کې د اخر داسې کارونه تفسیر کوي او مثلا کتاب له اخر د اسلام هم هلته په دنیا کې به سره بد شعري معرفي کې خلک هم وختمن کې او بل هم دا کارم دغه څنګه دی که پر رښتیا توګه چې د اسلام پرناکي خلق قصاص کیږي چې شریعت په لغره وغوښته. دا خو مشکل نشته ځکه چې موږ مسلمانان یو افغانستان دغه ملت مسلمان دي منتها دا سدي چې دا پروسه چې د علاقه کې مسواک ویلې دا پروسه د اوله تر اخره په لور ته قلت به بنسټ سلام الله علیه دا پروسه قلتي دا عملیه دا ټول به لپاره د اکاونټ او د شریعت لپاره د لپاره انتقاد پدې کې موجود دی.
مننه کور ودان د دینی چارو په لیکوال او تحلیلګر محمد عزیز عزیزی او د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادیې مرستیال عبدالسبحان مس باچی د ازادي رادیو پندې 15 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ.